سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. زموږ کله ازادي راډیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونه ده. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د 2025 کال له پیل نږدې هر ورځ یو ماشوم د بلخ، هرات او هلمند په روغتونونو کې د شر یا سرخکان له کبله مري. دغه سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ یې خپور کړی وایي چې د مړینې دغه شمیر د تیر کال همدې مودې پرتله درې برابره زیاتوالی ښیي. یاد سازمان ویلي چې د شر له کبله د ماشومانو د مړینه د اندېښنې وړ ده. په راپور کې د افغانستان لپاره د بی پولی ډاکټرانو د استازي میکایل لی پای په حواله غلی چې د واکسین تطبیق د شری د مخنیوي یوازینی لار ده. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې 2023 کال کې په افغانستان کې د شری نږدې 15,000 پیښې ثبت کړې دي. د بلوچستان بیلتون پالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی نن د غوی په 28 ميدا کړی دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په ځواب کې 50 سیار غمل شوی کسان وژل دي. د غې ډلې خبرداري ورکړې چې کا حکومت په شلو ساتونو کې بندیانو د تبادلې وړاندې ځونه مني، نو 150 نور یې غمل هم ووښني. د پاکستان پوځ ته نږدې سرچینو ویلي پوځي عملیات پای ته رسیدلې او یې غمل شوی کسان خوشي شوی. د پاکستان پوځي چارواکو د بلوچستان د ازادۍ پوځ د 23 غړو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کوکنارو پر کړت طالبانو د حکومت له بندیزونو وروسته په افغانستان کې د تریاکو بیا په 2023 کال کې 13 کلونو ته په کتو زیاته شوې ده. د جرمني ډي پی ای ایجنټس د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر د هغه راپور پر بنسټ دغه خبره کړې چې 4 شنبه خپور کړی دی. د دغه راپور لمخې د محل یو کیلو تریاکو بیا $150 ده، خو راپور کې په پخوانی ټیټه بیا نه ده یاده شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې د وحشتناکو پریکړو سره مخامخې دي. ګوتریش دغه څرګندونې تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسون هم 9/8 غونډې کې کړې دي. د ګوتریش خبرو په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې دي، نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یو ټول کې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډېر په افغانستان کې په سترګو وینو. ګوتریش ټینګار کړی چې وادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګونو پنګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو وخت ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، وروسته یې د هغوی پانتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت هم محدود کړ. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي ایتالیا د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د ملاتړ په هدف یې نږدې $4 میلیونه مرسته کړې ده. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د ایتالیا دغه مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پیسې به د ایران او پاکستان پولې په اوږدو کې د 15,000 ستنېدونکو کډوالو پر لاسنیوي ولګول شي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. رخچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینه تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې فردا د راپور له مخې رخچی د ډونالد ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم غربي عربي هیواد استازي یې تهران ته سپاري څونه وایل. د امریکا ستاسو جرګې تیر شپه د دولت د تعطیلې یا شټ ډاون کې دوه مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور مخې دا کار به د ډونالد ټرمپ د حکومت په لومړنۍ اونۍ کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په ستاسو جرګه کې چې جمهوریت پال یو اکثریت دی، دا طرحه په دې معنی ده چې دوی له خپل وقفن ګوند سره په غیقام کې یو خوله دي چې غواړي د دولت بودیجه سکال سپتمبر تر دیرشمې پورې وساتي. او روسي سرچینو ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیش ورزنی وربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملی کولو طالبان نه دی. رويټرز خبري ایجنسی نن چهارشنبه د دغو سرچینو په حواله ویلي دي چې وربند په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنه هم لري کړل شي. د پداسې حال کې دا چې اوکراین د وربند د وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رويټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي چې پوتین د اوکراین په جګړه کې برلاس لري، ځکه دغه هیواد یو پر 15 برخه خاورې هم پر ولکه کړه. دا خبری ټولګه له ما فرشته څخه سره وري. په افغانستان کې د ماشوم د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې د بودیجې د کمک له امله تل لس روغتي مرکزونه تړلي دي. هو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې په تورخم کې د قومي جرګې د پاره چینن کوم پلان وغلغه شوې ده.
پروډونو باندې ولاړ دي هغه ته مشکلات دي، مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي، لوی مشکلات خلکو تور پیخ دي د پولو د تړلو وجنه.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته ملتي هم وړاندې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم خره لاست د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره او یا هم سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې د بودیجې د کمک له امله تل لس روغتي مرکزونه تړل شوې دي. د غیدارې په خپلې و تازه راپور کې خبرداري ورکړې چې چیرې بیړنۍ مالی مرستې ورته ونه رسیږي را روانې میاشت کې به یې سوال لس نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمېر کورنۍ وایي کوم وخت چې دا مرکزونه تړل شوي ماشومان یې د خوارز واکۍ ترڅنګ له سختو ننګونو سره مخ دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداري هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سیشن په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په پاڼه خپور سوی وی دي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې اتل لس روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې وایي دي په دې مرکزونو کې په خوارز واکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کیدله. د ماشومانو د ساتنې د غنړیوالې ادارې خبرداري ورکړای چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي راتلونکي میاشت کې به څوار لس نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې د غدوه د روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 144,000 ماشومانو ته خدمتونه رسولې دي. یو شمېر کورنۍ هم وایي ورسته له هغه چې دا کلینیکونه تړل سوي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګریوانی وو. دغه ماشومان هم سوي تغذیه لرو مونږه په دې ولس کې ډېر کمزورې ماشومان لرو، یعنی ډېر ښکلي ماشومان ډېر ښکلي کومک ورسره کېده دي. تا هغه کوم چې د فارم مناسب کوم درمل دي د وی دغه مونږ پڼې ورته وو دا هغه پڼې ورکول کې دې نور د وی ورکول کې دا ډېر خپل کار د غواتن استکار زمنګ څلور خاریو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاشت د څه باندې 2000 ناروغ ماشومانو درملنه کوي ټاکل شوی پر راتلونکو نه یو کې د بودیجې د نشټوالي له امله وتړل سي چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به له بیړنۍ طبي خدمتونو په برخې سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بیا هم خراغلاست اروپای ټولنه په افغانستان کې د خزو د ملاتړ په هدف 15 ورځې کمپاین پیل کړی دی. دغه ټولنه نن چهارشنبه د 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره د کمپاین په نامه په څلورمه ورځ ویلي چې په بشپړ ډول د افغان میرمنو له اقتصادي خپلواکۍ ملاتړ کوي. یو شمیر افغان میرمنې د دغه کمپاین نه هرکلی کوي او وایي چې باید د دغه ډول پروګرامونه د افغان میرمنو د اړتیاو د پوره کولو او ملاتړ په هدف لا هم زیات شي. نورحال په دې راپور کې
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل اکسپانه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په څلورمه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د خزو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بې ځای شویو او راستنېدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې د خزو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو میرمنو او د غراز لشپک سوا زیاتو میرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په دې سربیره ل 9000 زیاتو میرمنو سره چې ډیرې له نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو له امله راستنې شوي او هلته له تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتیایي ملاتړ ترلاسه کړي. پاندې حال کې اوشمیر افغان میرمنو د اروپای ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړ او ټینګار کړ چې باید د خزو د ملاتړ حدسي پراخ شي. مرسل د هغه جنول لړل د چې د طالبانو د حکومت له لوري لدندې لري شوی وای د اروپای ټولنې له لوري د خزو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول غټور دی باید هرکلی وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډیری ښځې له دندو لرې کړل شوې دي او ډیری بیکار او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول میرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبان وروي ډیری افغان میرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډیر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورت کوي، باید دوی ته کاري زمینه برابر شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د زده کړو کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې لامل یې خزې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوي. ډیری دغه میرمنې د بیکاری امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د خیراتونکو لپاره له افغانستان ووتې ویران او پاکستان ته پناه یوړ چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د ایسترو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې خځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانی دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیروي ساعته
د امریکا لخوا د اوکرين د جګړې په تړاو د دیش ورځنی وربند لوړاندې یو ورځ وروسته روسیا او اوکرين یو پر بل بیا هم حمله کړې دي. د غبریدونکو کې مرګ ژوبل او مالی زیانونه هم اوختي دي. پرونه د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا او د اوکرين د جګړې لپاره د دیش ورځنی وربند وړاندې وکړ چې اوکرين یې منلو ته چمتووالی وخوت. په دې اړه نور حال اسدالله الدین اورو.
روسي او اوکراین د دوی ترمنز د اوربان تر وړاندې 100 ساعت ورسته 13 شپه یو پر بل هوایی بریدونه کړی دي. د روسي دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوري خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوې دی. د روسي بل هوایی برید د اوکراین پر بندري خار او دسی باندې شوې چې د یوې بارون کې بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلی د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړی دي. د اوکران پر خارکیف خار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوی او د کیف خار شاوخوا لسو سیمو کې تیر شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوې دي. دا بریدونه څو ساعت وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په قربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بل ورته د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټ الوتکه د کریمیا ټاپو وزمې او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپل خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه 13 اگست میاشت کې کورس ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په قربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویل شوي، خو رویټرز آژانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغه سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربند په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلسته په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف د جرګې ټاکل شوی ناست لغوه شوې ده. مخکې ویل شوی و چې د جرګې غړي باندې چهارشنبه یو ور بیا په تورخم کې راټولېږي او په تورخم کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه بحثونه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسولین وایي چې وس دغه جرګه لغوه شوې ده. د تورخم دواړه غاړې هم د جرګې یو شمېر غړو د رادیو ته ویل چې نن نورځ ناشته لغوه شو. لا معلومه نه ده چې د جرګې غړي به بیا کله سره ناشته کوي. د تورخم دروازه نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتک پر مخ ترل شوې ده چې د دواړو غاړو سیدونکو ته سخت ستونزې راولاړې کړې دي. په دې اړه د راپور ته وښی
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوی ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیر جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي. خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو لامل لغوه شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسول یونس مومند ازادي راډیو ته واځي هم دومره ویل چې دا ناسته لغوه شوی خو د لامل پاړی څونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل پراپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللی خو د نامعلوم دلیل لامل بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیاز ولی شینواری ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شو. بالکل غونډه کینسل شو. نو نن خو کینسل شو او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شو زه به تاته بیا وایم.
یو شمیر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې ونې د یک شنبه پورس شوی و په پریکړو باسونه وشي. د یک شنبه په ناسته کې پریکړه شوی و چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي. د غراز به په لنجمن سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بند ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکو ویل تورخمه بي ځای شوی کسان لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوی او لګنو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر واحد ازادي راډیو ته ویل
دغه ځنه څو کورونه کډوال شوی زموږ د غسپین غره چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ اترا کډوال شوی دي. خواران په دیاکه روجه کې سرپنا نه لري. دغه سیستم ټول د خوراکي موادو ارت خراب دي. دغه لار بندې د مونږ تډیر ستونزې زیږي.
د کرخي بلې غاړې د لنډی کوتل یو سیدونکو ګل محمد شینواری ازادي راډیو ته وویل
زمونږه مقامی آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه به ځای شوی دي. برا لنډی کوتل تر ختلې دي هغه ته مشکلات دي. ترانسپورټرانو ته چې پروډونو باندې ولاړ دي هغه ته مشکلات دي. مریضانو ته دي. مسافرو ته دي. تجارانو ته دي. لوی مشکلات خلکو تور پیخ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د 13 فبراير میاشتې لويشتمی رئیس د پاکستان لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی بخپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هموش وي چې لاملې دواړو لوري ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو لامل په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
به هم خبرونه ته ډیر ښه راغلاست. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د روزګان ولایت کاروانګر له دولت څخه د شنو خونو جوړول غوښتنه کوي. د روزګان ولایت کاروانګر او بزګران له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره د شنو خونی جوړ کړي. هغوی وایي د ژمي پر اتاک سره د سبزیو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونیو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولای. په همدې برخه کې ځین خلکو هم ازادي رادیو ته ویلي دي چې په سړی هوا کې دوی د سبزیو ته لاسرسی نشي پیدا کولای ځکه چې په سړی هوا کې قیمتونه لوړیږي. په همدې اړه زموږ همکار لسی می راپور چمتو کړی دغه راپور او روبه تر ګرځو خبرونه ده.
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دوی د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالي لپاره دي دوی ته شنی خونې جوړ کړي. دی وای چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولای. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې شنی خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو مجبور یی چې دا غنم به کړو ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي. یخ پر هغه باندې کوم تاثیر نه لري او نور د سی یو سوزکاری لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نس کولای ځکه د دولت څخه موږ یو غشتنه دالرو چې مفتشنی خونی را کول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو ځکه په شنه خونه کې اوا نورمال هي هر څه کېږي. هر کشمیر لاستراولنه جنجر اولای سو زکه سو زکاری پشکی کولای سو. دولت دا پاملرنه وکي شنی خونی ورته ورکي نو بیا په دغه شته خونی کې او دغه سنې څو کوي چې اغا سلات وکي او لاستراولنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه مو سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاری وشان اورل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونی څخه دغه کو چې موږ ته شنی خونی جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته څه په ارزان کې مته تمامي جواب
د دې ترڅنګ د ورزګان یو وسیدونکو نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نه خو د شنو خونو په وایسته مشکولای سو هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې ترلاسه کو. خاصتا غشتن مو داده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زمش خلکو تشنی خونی واکې د شهر په ارزای کې د پر ساحو کې تشنی خونی ورته برابرې کې ترڅو زمش خلک یو په کار باندې مصروف سي بل د خپل کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنی او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصادي په کرنه او مالداری پورې تړلې دي. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړکېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل
خلک درخواست کړي دي ستا خبر په ځای دي سمته غوښتنه یې کړې دي سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې شي. په تېر کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به شي.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات شي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
به هم خر اغلاست تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه له ازادي رادیو نه اوریدل. وسمرزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د کندهار اوسیدونکو وایي چې په کار کې د بینظمۍ او ټرافیکي ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار یو شمیر خاریان وایي چې په خار او عمر واټنو کې د ریړې چلوونکو د بینظمۍ زیاتوالي او د موټرونو غیر منظم پارکینګ د ټرافیکي ګڼې ګوڼې د زیاتیدو اصلي لاملونه دي. هغه وایي چې دغه وضعیت خلکو تګ را تک سخت کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
کندهار ښار کته هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمیر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د غنی غنی لامل ځینې سړکونه د بندیدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبد الله په نمونه د کندهار یو شمیر شاریان وایي په شار کې د ریډي چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک لستوندو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریډي چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دي.
سروالی وایي چې مرزای ورکو د زړه ګمبره کس اله د بلکشنی ریډي ګرځي اله ته بدريږي پراګه سربیره دا ریلاین ته ویني دا سړک څه دا شو غواړي شنه اله کې دون نه کې اله سړک نو باید ګاډي ودري سړک باندې ته بیا باندې روان دي پنځه یا لاس د سیا غناو غشي زورا سوال سړک بند کړی سروالی دا دا ریلاین ته ظاهر پیدا کړ او موږ خلاص کړه داخلو
زنده پر دغه څوک به کې ډیټا کورونه کېږي چې رخصه ولادې د قانون مخته ډیر ولادې ډیر راشل جوړ کړی دي او دا څوک هر وخت باندې ډیر زیات راشي مرسکلان ټکورونه ډیر زیات کېږي شوالی سمدا هله چې دراش کنټرول کې زره.
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غانې ګونې له زیاتوالي نه خوښتي. دوی وایي چې د پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوي به وسی.
یوازې زنه هر موټروان په تکلیف او مشکل سره اخته دي درش د وجه څخه هر موټروان په تکلیف او ډېر مشکل د خپل ځای پر ځان رسېږي. نو هلاره ترافیکو باندې اړل لري چې د تمځاینه جوړ کړي د رستورانو مخته د وټلانو مخته د مارکیټو مخته چې خلک په ډېر اسانچا سره خپل ځان در خپل مزله ورسي. نو ترافیکي پیښې زیات وسته د غرش د وجه څخه پیښیږي.
کوم څه مثال شکه پر وځي چوک تی نو پر دا چوک باندې بخیر ډېر زیات راشتي چکرم مې سره زین ور مشکلات هم مې سره زین او باید چوز مش په شهر کې ترافیکونه زیات سي ترافیکي وسایل ورته برابر کله کې اشاره دي نورم زمات
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروالي مسولین وایي د شهر د نظم د شوالي او د ترافیکي غانګونی د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د شاروالي ویان سیف الله اسیم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځنو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او شاروالي پریکړه کړې چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د شاري نظم د چنګښ په مخه مو د شار هغه واټونو په درونه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر په درونه باندې د خرڅلاو تو کې شو د هغوی مخه متر ډېر هدا نیولې دا او د هڅلا جریان لري. بل د شار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي مخکې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېره زیاته بې نظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزي لرونکي جمپونه نصب کړل. دې جمپونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره د پارکینګونو، د ریړي چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوی او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزن جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي.
خطر من اوریدون کو تاسو راپورونه لازدی رادیو اوریدل وړاندې د تاندې څنګه خبرونه نشر ته چمتو ده. خو ترغې مخ کې لاند خبرونه د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د 2015 کال پیل نږدې هر ورځ یو ماشوم د بلخ، هرات او هلمند په روغتونونو کې د شری یا سرخکان له کبله مري. د دغه سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ یې خپور کړی، راغلی چې د مړینې د شمیر د تیر کال همدې مودې په پرتله درې برابره شوی دی. د بلوچستان بیلتون پاله ډله د بلوچستان لیبریشن آرمی نن د غوی په دوشتمه ایده وکړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په ځواب کې 50 یرغمل شوي کسان وژلې دي. د کوکنارو پر کرته د طالبانو د حکومت له بندیزونو وروسته په افغانستان کې د تریاکو بیه په 2023 کال کې 2 کلونو ته په کتو زیاته شوې ده. د امریکا ستاسو جرګې تیر شپه د دولت د تعطیلۍ یا شټډاون کېدو د مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنۍ اونۍ کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیش ورځنی وربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیواله نه دی. ریټرز خبري اژانس نن د دغو سرچینو په حواله ویلي چې دغه وربند په اړه هر ډول هوکړې کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې هم لري کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته هم دغه شانتي جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل زینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې زینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په خر بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع څیړو ملتیا مو کړی. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي نشې توکي استفاده کوي نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کوم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشه یي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکې خبره هم وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کیږي یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده
دغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې روژې اصلي لامل نه دی اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی په داسې حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده ځکه موږ ډېری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګ هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي نو هغوی کله منه دي کتلي چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلي خو ډېری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي بهانه روژه جوړیږي خدا زحال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره له تاریخوالی نه ډاک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت یې چار چې وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان دی یو سپینساري یا سپینساري مخکې جنگ کې یو بل وهي یو بل ټکوي حال دا چې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثر کیږي په ټولنه باندې منفي اغیز کوي نو په دې خاطر منی موږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نور خلکو باندې پرېوزي هلته د دوی شخړې لامل دی کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعات ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغوی چې روژه نیول د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي د اغه اغیزی په نورو منی پریوزی نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چي دی منفي دی
که اوس تاسو پاکه باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژه میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاکل راتوي
الحمدلله زه هیڅ نه ونه شي تو کې نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دند لرم او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دند کې مصروف اوسېږم نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلیما خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورجې تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر پاره کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن لس فیصد پورې اوسيږي ډیره بونه اوسيږي
اکه راسو دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده د ډول ځوانانو ته باندې تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغه روژه ملامت کوي دا د چې هغه د کلم روژه نه ملامت کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زما له نظر دوی دی روزه نه دغه کوي بهانه کوي کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف وسیږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قایز زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغه دی روزه هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي
چکل زوالان گورا وزی دی باندی پاگوی بانی صرف پا فیلی حالاتو کی پاگوی بانی ذہن دی زیاد فشار دی لکاگوی لکا دسی دی لکا بندیان مکمل ملک بندیان دی پاگوی بانی کورونا فشار ور باندی اقتصادی فشار ور باندی روحی فشار ور باندی دی باندی دی دولت فشار ور باندی دی آگوی عکس العمل دیر فرق کی زکا آگوی چی وزی سهار آگوی پا دی دی وزی زبا کورت با هر وزما بازار تزما جو قبل روزی خپل بچوی د خپل کورتا خپل اولاد خپل مور پلار پیدا کما نو آگوی چی لک معمولی و داغ سر مخ شی آگوی عکس العمل دیر جدی خی زکا آگوی مرضی زیاد فشار روحی لحاظ او دل دزوالان دی آگسی نی دی دل دزوانان ډیر فرق کوي حوصله لري ډیر زیات کوشش کوي چې اکسلامل ونه خي معمولی خبر ته چې اصلن ارزښ نه ور کوي او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغه باندې زما پر نظر عمده دلیل دا شي هغه باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي صرف یوازې نه دلیل زده بولم
bale دوی بیا څه ډول چلن کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصله میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره بهر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخورد دي په یوازې دي چې په ډېر سل همیز ډول سره یو خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت په کې روزه بلی ولا اصلا ملامت په کې روزه نه ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کوي دي لکه دی لوس برق په شان وي بس یو جرقه ته ضرورت یې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط
ځینې ځوانان په نشه یي توکو باندې مروږ دیدي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي یا نشه یي توکي یا پاراسویتي د سګرټي کنسواري که دا نور شیانی په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دو برابر وي هغوی خو بس هسې هم په بانه وي اول خو کوشش کوي هغوی چې د هېواد خپل سترګې لیدلی حال ده د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټي او که هر بل نشه یي توکي وي نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نور
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپل راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه په دې کې په دې روژه کې روژه به پخلي او زه خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم مینټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کې د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنۍ مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته باندې ډېره حوصله مندي نه باید تیارو ځکه دا یو مسؤلیت ده غټه سپارښتنه ده 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سر ترسره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کوم مشران وي که کشران وي
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درکوم که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار جنجال د چا دې وسه نه کیږي په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه وجود ولري چې تا دې اوس صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاصه سره جاري مقابل شته ځوانان شته خلک شته خو بیا هم لکه اکثره دي تاسو دي چې نکي غلط ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وزي نو تاسو په خاصه سره دومره هغه چې تاسو سلا لري هغه چې ته صبر پروردگار د کړه ستاسو دومره څو خیال ده ساتي خپل غصه په تاسو باندې راکې جامه هم ده سيدنو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجی کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتون مخ ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي او وجه هم دا د ټولو چې د دوی یو خو هغه سچې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روزې نه بغیر هغه یا کوم نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي دغه شان دی او ناوړه عمل کوي نو هغه بیا پروژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي او بل اخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روزه نیسي نو عموما بیا د روزې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپخیم نامختانو د دوی سره خبرې نکيږي او دوی ډیر شاته لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځنی ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغمه خراب دي مازغمه کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکړي دی وی خبرې هغه تا ته د جواب درکړي چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي الان که تاسو سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تللوم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانج شو او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشت کې خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزې په میاشت کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چنده کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز چیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال موجه امدا یاد ول چې روزه دا
کله چې ځوانان د روزې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزورې کس چې کله دای روزه نیسي نو بد چلند کې خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې د روزې په میاش کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روزې په میاش کې اوسوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظر ډیر سپک معرفي کیږي عموما کاغه انسان یا کوم عمل ولري ونلري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روزې په میاش کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دا پودری دی خدا نه خسته د سی یو خطاب د دوی ته کیږي دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګي نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې نو د روزې په میاش کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بل خصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روزې بیا وسلګي کوي او هغه خپل اوس له لاس ور کوي هر څه له لاس ور کوي نو هغه ته توصیه هم داده چې هغه دی باید داسې یو ځان ته ځکه پاتې شي چې هغه نه د دوی روزه خراب شي او نه د بل چا روزه له ځان سره خراب کړي
bale د ځان پاک لر توای چې خپل هر وخت په تیر بیا د روزې په میاشت کې څومره نور خلکو سره خپل چار چلند نرموي آیا نرموي د تاسو مساب خرابېږي څه رقم ده
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي هغه بیا وروسته پښیماني ښکار کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو پروژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه پروژه کې لازمی دی نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډیر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتۍ وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي، چې مثلا روژه ده دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوښه پاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شانې ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپله روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت است یو میاشت چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي خپل د میرمنې سره، یا خپل اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې پروژه مات کې په دوکې کومک وکي او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسی، دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې را منځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا پروژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو، یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټی نو دې دپاره خو نه غټی چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي، او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي، دوی باید ډیر د نرم خوی نه، ډیر د حوصلې نه او ډیر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي، او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري، دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کړي، ورمنډه کړي چې ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو د دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
جان ماز دخبل مور کینا سما کرا سما ٹکور کینا ہمید دوارو سترگو تور کینا بخاموشے کی بزڑن تنگوی درل بزر ناولما شور کینا چین ما چین کھلی ریز مریز کل تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون سیتر گور کینا سما کھرا سما ٹکور کینا ہمید دوارو سترگو تور کینا سما کھرا سما ٹکور کینا ہمید دوارو سترگو